دا مو د ویب پاڼې پته د کولای شي چې هلته ورسئ او د کډوالو د ستونزو په باب نور راپورونه ولولئ او هم ویډیوګانې وګورئ. په همدې سره په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 شوې وړاندې 25 دقیقې بحث لرو چې دا بحث مو هم د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلو اړیکو ته ځانګړی شوی. په څو شېبو کې زما همکار سپی الله ستانکزی مخته وړي. خو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د ښځو د حقونو فعال او د معترضو افغان میرمنو د خوځښت یو غړی جولیا پارسی د طالبانو د حکومت له زندانه خوشې شوې ده. د هغې دو همکارانو نن دوشنبه ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی او ویلي دي چې میرمن پارسی کور ته رسېدلې ده. جولیا پارسی نږدې درې میاشتې وړاندې د فعالانو په خبره د طالبانو د امنیتي کسانو لخوا په کابل کې له خپل زوی سره له هغې له کوره نیول شوې وه. طالبانو د هغې نیول نه تایید کړی او تر اوسه د نوموړي د خوشې کېدو په اړه هم تبصره نه کړي نه کړي وبخي. د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون وای افغان ولس به د ګاونډیو هیوادونو هغه اقدامات هیر نه کړي چې کلونه کلونه د افغان کډوالو قربتوب کړي. خو د کډوالو له لوی او انساني موضوع څخه باید د فشار په توګه کار وانه خستل شي. مولا محمد حسن اخون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو پیغام کې چې وایاند ذبیح الله مجاهد په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر خپور کړي، له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغان کډوالو موضوع له پامه ونه غورځوي. د خړو نړیوال پروګرام WFP وایي تر اوسه له پاکستان له راستنو شو 280,000 افغانانو سره مرستې کړې دي. دغه ادارې نن په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي چې دغه مرستې کې خوراکي توکي او نقد پیسې شامل دي. خړو نړیوال پروګرام وړاندې ویلي یو شمېر هغه افغانان چې له پاکستان ایستل شوي نه پوهیږي چې څه وکړي او له ساړه ژمي څخه د ژغورنې په پار چیرته پناه یوسي. په داسې حال کې چې پر اسرائیل فشارونه په زیاتېدو دي، په غزه کې اوربند وکړي د امریکا دفاع وزیر لوید آستن نن تل اویو ته ځي. آستن چې منځني ختیځ ته خپل سفر پرون له کویت څخه پیل کړی، د دې سیمې دو نورو هیوادونو قطر او بحرین ته هم ځي. که څه هم تر اوسه څرګنده نه ده چې ښاغلی آستن به د منځني ختیځ د هیوادونو له چارواکو سره پر کومو موضوعاتو خبرې وکړي، خو له اسرائیل څخه په غزه کې د اوربند غوښتنې ډېرې شوې دي. روسیې نن سهار وختي د اوکراین په څلورو سیمو 15 بې پیلوټه الوتکې توغولې. د اوکراین وسلوال پوځ د هوایي ځواکونو څنګه ویلي چې دغه 15 واړه الوتکې د دوی د هوایي مدافع سیستم لخوا رانسکوري شوي. هوایي ځواکونو په یو خبر پاڼه کې بیل دی چې د سرو مال د احتمالي زیانونو یادونه وکړي، ویلي چې دغه الوتکې په میکلایف، دنیپرو پتروفسک، وینیتسیا او خمیلتسکي سیمو کې ویشتل شوي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت دې کړې
نظام پته کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ستړي مشه زه سفی الله ستانکزیم د ازادي رادیو 25 دقیقې اونیز بحث مو خرغلاست ویم. په نننی بحث کې له خپل درنو میلمنو سره د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د ښکولو لپاره پر هڅو باندې غږیږو. په وروستیو کې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد شکیب د پاکستان جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو باندې خبرې کړې دي. په دې کتنه کې مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د مولانا فضل الرحمن سفر احتمالي سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې ګټور او اغیزمن بولي. د ذبیح الله مجاهد لاندې خبرې به وسره واورو.
مولانا فضل الرحمن د پاکستان هیواد کې یو مطرح سیاسي شخصیت او مذهبي مشر ده او د جمعیت علماء اسلام سره پاکستان کې اوږده مخینه لري په دغه مشر ده او افغانستان ته غوښتنه کړې وه څو واره سي راسي. دلته شرایط په کله مساعد نو مشران مصروف او اوس بلنه ورکړل شوې چې مساعد وخت را دي. بل دا ده چې د پاکستان ولس د افغانستان ولس ډېر نږدې شراکتونه لري، خصوصا مذهبي تړاوونه. په دې برخه کې داسې مشرانو راتګ او نږدې لیدو کاته بیا مثبت پیغام ته نقلول د دواړو ملتونو د دقت او د باورونو د ډیرتا په لار کې مو تمامي. او دریم خبر دا ده چې ان شاء الله د هر نوع تماس د پاکستان او افغانستان د مشرانو ترمنځ کیږي او ناس ته پاسته کیږي. دا دواړو هیوادونو د اړیکو په عمومي فضا باندې ښه اثر ورسي.
د طالبانو د حکومت شارج سفیر په اسلام آباد کې داسې وخت د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر کابل ته د سفر لپاره وربرالی دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. په تېره بیا چې د دیرا اسماعیل خان په درابرن کې د پاکستان پر پوځیانو باندې یو خونړی حمله وشو چې په نتیجه کې درویشت پاکستانی پوځیان ووژل شول او لږ تر لږه څلور دېرش نور ټپیان شول. تر دې برید وروسته هم د پاکستان چارواکو د نورو هغو بریدونو په څیر باندې د دې برید مسؤلیت او پلانونکي هغه کسان وبلل چې د دوی په خبره باندې د افغانستان په خاوره کې فعالیت کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې په پوځیانو باندې بریدونه تنظیم او پلانوي، هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي دي. د پروګرام میلمانه دي د چارو شنونکي ښاغلی احمد خان اندړ او آزاد خبریال او شنونکي طاهر خان. ښاغلی اندر، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. په اول کې د مولانا فضل الرحمن د سفر احتمالي سفر په اړه راته وایي چې طالبان خو وایي مهم دی، واقعیا فکر کوي دی به وکولی شي د طالبانو او پاکستان ترمنځ دغه اړیکې چې سړې وي جوړې کړي او بیرته سره سمې کړي؟
د لوی خدای په نامه ښاغلی سفی الله ستانکزی صاحب، تاسو تاسو پروګرام قدمون میلمه ښاغلی طاهر خان او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. که موږ وګورو، په رښتیا هم افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې پاکستان دا پنځه سل کلو کې زموږ په هیواد کې لاسوهنې کړي دي، پردۍ پروژې دلته پلي کړي، نیابتي جګړې راوستې دي او اوس هم ډېره ټکماری کوي، د خپل بام وار په موږ اچوي. خو موږ ګورو چې موږ له پاکستان سره ډېر مشارکت لرو، باید دا خبرې د سیاسي او ډیپلوماتیکو اړیکو د لارې حل شي، ځکه زموږ په څنګ کې دا زموږ ګاونډی هیواد ده. دوی باید هم په خپله ستراتیژي کې بدلون ولي او د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې مجبوریتونه لري، د ټول نړۍ سره نشي کولی چې سیاسي تعامل نه لري. د مولانا فضل الرحمن غوښتنه فکر نه کوم چې د ښاغلي سفیر په خوله باندې شوي، بلکې د اسلامي امارت چارواکو شاید دا غوښتنه کړې وي چې د مناسبات سم کړي. خو دا باید یوازې نه بسو چې د پاکستان د حکومت هغه ملایان چې څه دي، دا د پاکستان د استخباراتو لورپوی غړي دي او د استخباراتو په اشارو باندې مخکې دي. نو هیله مې چې د افغانستان اوسنی حکومت یا طالبان دې ته توجه کړي چې ځینې مسایل د مذهبي شخصیتونو له لارې حل کېدای شي. خو د پاکستان هغه خراب ستراتیژي چې کوشش کوي په افغانستان کې بیا جګړه وي او د دوی اقتصاد هم ډېر خراب شوی، وضعیت خراب ده، اولته استخباراتي عملې کوي، دا په افغانستان او د افغانستان په خلکو او په اوسني حکومت باندې تور لګوي چې دوی له خوا ده. دا مسایل باید د دوی له حکومتي چارواکو سره حل شي. موږ خوشحاله یو چې دغه اړیکې سمې شي، که څه هم مولانا فضل الرحمن چې د ټول وخت کوشش کړی ده د افغانستان کې جهاد وغوړي، په داسې حال کې چې پاکستان کې یو کفري قوانین دي، ولس یې ډېر عام، ولس یې ډېر شریف خلک دي، هلته ډېرې ستونزې دي. همدا اوس د پښتنو په سیمه کې، د وزیرستان په سیمه کې لس زره انسانان ورک دي چې نیمایي برخه ښځې دي او دا د دوی فوجیانو بولی دي. مولانا فضل الرحمن که چیرې واقعا د افغانستان لپاره سوله غواړي، باید په پاکستان کې هم د حکومت تغییرات غواړي او دا تغییرات زه باور لرم چې د پاکستان ستراتیژي ته بدلون ورکولی شي او د افغانستان سره کینې کې اړیکې ولري. د دغه اړیکو په جوړولو سره د دواړو هیوادونو اقتصاد هم ګټه ده او دغه تومتونه او بهانې او ځینې هغه کارونه چې د ډیورنډ کرښه کرښه ټول اغزن سیمې ولې ده او دوی ډېر قوي استخبارات او پولیس لري، بیا هم هر چاودنه چې پاکستان کېږي یا حمله کېږي دوی په افغانانو ور بهانه کوي. او دوی ته ډېره ساده ده چې افغان کډوال ونیسي او هغوی نه اقرار واخلي، وی ډبوي او په میډیا کې وښيي. خو زه باور لرم چې دا د حل لاره نه ده. موږ هیله منو چې مولانا فضل الرحمن هم په خپل تېر ستراتیژیک کې یوازې په افغانستان کې بیا د ولکم جهاد وکړي او د افغانستان لورې ملامت کړي، بلکې خپل دې فکر کړي چې دوی د افغانستان لپاره څومره ښه ګاونډیان کېدلی شي.
مننه کوم اندر صاحب. د نن د کډوالو نړیواله ورځ د 13 دسمبر او پاکستان هم د افغانستان میلیونونه کډوالو ته په تیرو ځباني څلوخت کلونو کې ځای ورکړی او اوس یې مګر یو دم دغه کډوال راوېستل. د امریکا د سول انسټیټیوټ وایي چې دغه کډوالو د راېستلو یو اصلي ریښه او جرړه هغه څه دي چې د پاکستان توقعات طالبان ورپوره نه کړل په تیره بیا د ټي ټي پی په برخه مبارزې په برخه کې او ځینې نور مسایل. واقعا څومره دغه سره تړلې ده دغه د کډوالو مسله او د ټي ټي پی مبارزه د پاکستان له لیدلوري؟ افغانانو ته خو به یوازې د افغانانو راتګ مهمه وي په دغه شرایطو کې او د هغوی سختۍ چې ورسره مخ کیږي؟
برعکس، اول خو باید دا ووایو چې زموږ خپله په تیرو څلورمو لسیزو کې حکومتونه ظالمانه برخورد کړی دی، سیاست نه دی کړی، یرغلونه زموږ هیوادوالی په میلیونونه دې ته اړته چې ګاونډیو او د نړۍ ډېر هیوادو ته هجرتونه وکړي، دا د دوی مجبوریتونه و. اوس هم دا لړۍ روانه ده. د پاکستان کې د افغان مهاجرو له حقوقو نه ډېره لوړه په لوړه کچه استفاده شوې ده. هغوی د کشمیر، د چچن، د اذربایجان جګړو ته لیږلي، دوی پاکستان خپله کمشي کاری پرې کړی ده او افغان مهاجرین دوی هیڅ حقوق نه ورکوي، په خپله ځان ته د ژوندانه چارې برابروي، ډېر په ښه توګه سره هلته ژوند کوي. او د پاکستان دغه بې شرمانه ظالمانه د بشر د حقوقو، د اسلامي حقوقو او د بلملي حقوقو پر ضد کړنه چې یو دمې ډېر زیات افغان مجرم راوېستل او لایم را باسي، دغه فشارونه یې دي په طالبانو راوړل تر څو زموږ د بهرنیو چارې واک پلاس کړي شي، زموږ د مدنونو صلاحیتونه ولري او نور هم ځینې د پردې تر شا پټ خواستې لري. دا یې غوښتل قبول کړي. افغان مهاجرینو باندې ډېر ظلم وکړ. تاسو وګورئ، دوی ګاڼې، دوی زیورات، دوی جایدادونه تر ضبط کړل او ټوله نړۍ سیلبینه وه. ملګري ملتونه د بشر د حقوقو ادارې هغه چې په افغانستان کې نارې وهي، د امریکا متحده ایالات اوس چې دومره ناورین رامنځته شو، اوس ځینې هیوادونه خپل غږ جګوي چې ډېره ناوخته ده. پاکستان کوشش کوي چې دا یو بهانه وګرځي، په داسې حال کې دوی ډېر قوي پولیس، استخبارات، پوځ لري، یو اتومي هیواد ده. دوی د خپل هیواد سرتاسري امنیت باید ټینګ کړي، نه چې په افغان مظلومو کډوالو باندې بهانې وکړي او دوی ته بیا د نړۍ نه دوی په سر نورې پیسې لاسته راوړي، او یا هم هغه فشارونه چې ما مخکې ویلي د افغانستان په اوسنی حکومت راوړي تر څو خپلو مقاصد ته ورسیږي. دا یو غیر بشري کړنه وه. زه باور لرم چې تاریخ به په یاد وساتي چې پاکستان څنګه په لومړي سر کې چې ګټې وې افغان مهاجرینو تشویقول، خلک تشویقول او د خپل هیواد په ضد جنګول، دا به تاریخ ولیکي. خو زمونږ هیله دا ده چې افغان حکومتونه چې یو حکومت په بل پسې راځي، پر ځای دی چې مهاجرینو ته شرایط آماده کړي، برعکس نور مهاجرینو موزي طالبان راتګ سره څه د پاسه یو میلیون افغان مهاجرین، افغانان کډوال شوي چې ډېره برخه ټول کډرونو دې ته باید حکومتونه توجه وکړي. ځام دا اوس موږ خبرې چې اروپایي وادو کې په ډېرو نورو امریکا کې، کاناډا کې، ترکیه کې، په شرقي اروپا کې افغان کډوال ډېر ستونزې سره مخامخ دي. قانون ورکول کېږي، دوی سره دوه مخه سیاست کېږي. دا باید هم ملګري ملتونه هم د افغانستان اوسنی حکومت دې ته توجه وکړي او دغه افغان کډوال چې پاکستان کې پاتې دي خپل سرمایه باید انتقال کړي، کنه په دوم پلان کې دوی ته هم لارې جوړيږي. دا به د دوی په ضرورتونو هم لاس پیل کړي. تاسو پوهیږئ چې پاکستان له هر نوع هغه شرایطونو کار اخلي چې دغه افغانان وزروي او د افغانستان د خلکو او جغرافي سره د دوی دښمنۍ ده. کله چې ګټي زباوردان چې افغان ماجین به بیا ولم سوي چې کډوال سی او دوی ته ورشي تر څو دوی خپل هغه بزنس چې د ماجین سره کړی ده ویکلی.
اندر سپ مننه کوم درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو 15 دقیقې بحث اوري. البته د طالبانو او د پاکستان د اړیکو د خکولو پر هڅو باندې غیږو دا چې د پاکستان حکومت څنګه د کډوالو د استلو په برخه کې ګرنده اقدام کړی دی. یو لنډه دمه به اوس واخلو.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پچای ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
اندر سب د طالبانو د کورونې چارو وزیر په دې ورسته کې د پاکستان لخوا د کډوالو در ایستلو په موضوع باندې بحث وکړ. تر هغه مخکې ملا یعقوب هم ځینې څرګندونې کړې وې. امیر خان متقی هم ویلي وو په ټوله کې دغه د کډوالو در ایستلو موضوع داسې شوه چې طالبانو ته فرصت ورکړه چې د پاکستان پر ضد باندې ځینې څرګندونې وکړي، هغه څه چې پخوا کم ښکارېدل. امیر خان متقی به د ټي ټي پي په مورد هم غږېدلی وو. یعنی په ټوله کې د دوی نظریات اوس داسې دي چې هغه د پاکستان چې څنګه انګیرل ویل کېږي چې هغه سې دغه په خوښه باندې نه دي. نو فکر کوي د همدغو په ټوله کې لیدلوري او سیاست د بدلون او سمون لپاره پاکستان دغه سې هڅې کوي که څنګه د مولانا فضل الرحمن پر لیږلو او د ځینو نورو اشخاصو؟
زما په اند په رښتیا هم همدا خبره ده، ځکه چې دوی څو وزیرانو هم غږ کړ، پخواني صدر اعظم چې نواز شریف دغه هم غږ کړ چې باید اړیکې سمې شي او مهاجرینو نه ویستل شي، او ځینو پښتنو مشرانو غږ کړی ده. خو دا ډېره ناوخته ده د پاکستان په دې کړنو سره، نه یوازې چې ځینې مشران ځان ته وهڅول د دښمنۍ حتی ورسول، افغانان هم دې تر منسجم کړل، او هغه پخوانی مجاهدین چې د پاکستان غلامي کوله یا په طالبانو کې داسې کړی دي چې د پاکستان غلامي ته غاړه ایښې وه، هغه هم وسپوس شول. د افغانانو د ملي یووالي لپاره دا یو ډېر ښه کار و چې پاکستان خپل دا تور مخ یو ځل بیا ښکاره کړ. خو دغه مهاجرین باید خوشحاله اوسېږي په دې شرط چې له موږ سره د افغانانو سره ملګري ملتونه نړیواله ټولنه مرستې وکړي، دوی خپل هېواد ته راستن کېږي. زما په اند نور هېوادو کې په ایران کې هم دا لړۍ روانه ده. دې ته باید شرط هم ده چې یو دمې د دوی راوستل دا یو فشار ده، یو بوج ده، انساني بشري ناورین منځته راځي. نو د طالبانو کومو مشرانو چرک پورته کړی، زه باور لرم چې افغان کرای کیږي خو خرچېږي نه. دوی به هم د پاکستان مخ پېژندلې او راغلو د ټي ټي پي موضوع ته. ټي ټي پي د پاکستان کورنۍ موضوع ده، او د پاکستان کې چې کومې توریستي ډلې جوړې شوي یا اسلامي، دا د پاکستان استخباراتو او فوج جوړ کړی وي. ځینې شاید اوس په مقابل کې غږ کړي عملي کوي، خو ځینې لا هم د دوی تر کنټرول لاندې دي. دا یوه لوبه کوي. پاکستان په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادیږي، او په خپل دام کې اوس راګیر شوی. امریکا او د نړۍ نور زبرځواکونه ګاونډیان اکثر ورباندې بې اعتباره شوي دي، ځکه دوی هڅې کوي دي دوی لوی درسیز امریکا ته لاړه غوښتنې کړي دي، حتی د ډیورنډ د حملو غوښتنې له امریکا نه کړي، او دوی ویلي چې په طالب مشرانو باید فشار راوستل شي. زما په اند د دې په ځای دوی باید خپل ستراتیژي ته تغییر ورکړي، او د خپل بام واورې مخکې مېل چې موږ روانه شوي، او دوی باید په کور دننه کې د خپلو خلکو امنیت ونیسي، د خپلو خلکو مقابل کې سیاست وکړي. همدا اوس د دوی اقتصاد په ډېره لوړه کچه خراب ده. د دوی هغه کړنې دي چې یو حکومت هم تر اوسه خپله قانوني دوره نه ده پوره کړې. د دوی هر لومړی وزیر یا اعدام کیږي یا تختی او یا هم زندان ته لوګي، چې موږ همدا اوس وینو هلته یو موقتي حکومت ده، او د اوس لپاره یو کرای شوی پښتون ښاغلی کاکړ لوسته چې هغه کوشش کوي چې واک ته ورسېږي، د افغانستان په ضد ډېر تبلیغ کوي. موږ پوهېږو چې په افغانستان دننه کې ډېرې ستونزې دي. طالبانو هم د ملګرو ملتونو د قوانینو سره سم حکومت نه دی جوړ کړی، د ښځو حقوق یې پښو لاندې کړي. خو پاکستان نورې غوښتنې لري. پاکستان خپلې ستونزې باید د افغانانو باندې پاک نه کړي. پاکستان باید نړۍ ته جواب وایي، ملګرو ملتونو جواب وایي چې دوی په تیرو کې څه کړي له افغانانو سره، د نورو هېوادو سره څه کړي، او له خپلو خلکو سره څه کړي. دوی د خپلو خلکو سره ډېر ظلم کوي. ټول زندانونه د افغان کډوالو او ځینو پښتنو مشرانو نه ډک دي، چې زموږ هلته خویندو په زندانونو کې زیږونو کې. دا د هر افغان او د ټولې نړۍ لپاره د شرم ځای ده چې په موږ دومره ظلم روان ده، او بیا هم د پاکستان خبره باید ومنل شي. ټي ټي پي د دوی په لاس جوړ شوی ډله ده، دوی د خپل کنټرول کې د افغانستان سره موږ پوهېږو چې هغه افغانان دي.
یو څه بل رپورټونه هم داسې دي، او ممکن ډېر مسایل راپور هم نشي، مګر هغه لویې حملې خو راپور کېږي چې په پاکستان کې وروسته لغه چې په افغانستان کې طالبان واک ته ورسېدل، پاکستان کې دننه بریدونه زیات شول، ان تر دوه چنده شول، او تر ټولو دا وروستۍ حمله یې په دیر اسماعیل خان کې. او په هر صورت د ازادي راډیو زینو اوریدونکو زموږ په فیسبوک باندې کمنټونه کړی دي کوم غختل پاغي اړم خپل نظر ورکولای شو په دې ورسته مسله باندې. پم دې مسله باندې موږ د ازادي روډ په پښتو فیسبوک کې لیکلیو چې کابل ته د مولانا فضل الرحمن احتمالي سفر او د طالبانو او پاکستان د اړیکو د خوالي هڅې څومره نتیجه ورکوي که څنګه. زینو خلکو لیکلي لاغې ډلې حامد مینپال چې پاکستان هیڅ وخت د خبره د افغانستان په ګټه کار نه کوي ځکه دی وایي چې ډاکټر نجیب شهید که جمهوریت نسکور که اوس امارات هم ورانوي. فرهان محمد لیکلی نظامی جنرال دی د ملا په لباس کې راځي خپلو یارانو سره ګوري البته دا د ده کامنټ دی. افسر بدلون په نوم چا لیکلی د افغانستان لپاره به کومه خاصه پایله ونه لري احتمال شته چې د پاکستان حکومت پاکستان کې د وروستیو ناامنیو لپاره رالیږلی وي څو په د ده په خبره په اسلامي امارات باندې یو ډول فشار راوړي خو نتیجه نه ورکوي. محمد غنی لیکلی الله دې په خیر راولي. خراسان پکتیاوال لیکلی نتیجه نه ورکوي. او لال محمد خان هم درد لیکلی پر کنړ سیند بند جوړ شي دا د ټول افغانانو غوښتنه ده. صفت الله عزیزی لیکلی لده د خیر تمه ډیره لري خبره ده. ظاهر افغان لیکلی د مولانا صاحب راتګ افغانستان ته ګټې لرلی شي که نور څه نه وي په خبره خو تر ټول پاکستان ښه پوهیږي دا ټول پاکستان مني چې نوموړی تر ډیره بریده په خبره پوهیږي. ښه قدیم شوقی په نوم یو چا لیکلی چې فایده نه لري د سفر. البته زموږ اوریدونکو دا میسجونه لیکلی وو په فیسبوک باندې تاسو هم کولی شئ چې د ازادي راډیو په پښتو فیسبوک کې خپل نظریات را سره شریک کړئ. اندر سب دی بحث په دې برخه کې غواړم وپوښتم چې د مهاجرینو جبري اخراج د دې لامل شو د پاکستان پر ضد باندې دغه څرګندونې په افغانستان کې حتی د طالبانو په لوړپوړو لیکو کې وشي. په ټوله کې افغانان هم ډیر زیات ناخوښ دي په دغسې سختو شرایطو کې نړیوالې ټولنې او سازمانونه هم غبرګون ښودلی دی او دغسې په ټي ټي پي باندې هم د څه توقعات چې پاکستان له طالبانو درلودل هغه ویل کېږي چې نه دي پوره شوي. پاکستان په وار وار دا خبره کړې ده. دغسې پیچلي حالات چې راغلي دي دا بالاخره د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو هغه راتلونکی څه ډول کړي ځکه چې دوی ډېرې مشترکې پروژې لري لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد په خپل اول غږ کې وویل چې اقتصادي پروژې ډېرې مشترکې لرو. مثلا ټاپي یوه لویه برخه ده چې پرون د ترکمنستان هغه راغلی و وزیر د خارجي او ګڼ نور دغسې د منځنۍ آسیا او د افغانستان او پاکستان او د هند مشترکې پروژې دي. یعنی بالاخره څه به کېږي که دغسې حالات رینګلي پاتې شي؟
من کوم لومړی خو به د خپلو هیوادوالو د لیکنو پاک ته وایم چې نه یوازې ډاکټر نجیب الله شید کا برانجین رباني دوی وژلی ملا لوی ملا صاحب ملا مریم وژلی ده او دوی د افغانستان له خلکو او له جغرافیې سره دښمني لري. هر حکومت چې دلته راځي دوی قوي افغاني حکومت نه غواړي. د افغانستان کې جګړه غواړي. جګړه دوی په ګټه ده. لوبې کوي ډېر ډېر وزیرې هغه پلانونه د افغانستان لپاره لري. دا چې دوی اوس دا مولانا یعنی مولانا سور چلتار تړي زه باور لرم چې دا د افغانستان په ورانۍ کې ډېر لاس یې درلودلی ده. خو اوس که ما چې سر کوي ځینې مجبور کړي دي مجبور له ګاونډیو سره اړیکې سمې کړو. د دوی نه په رښتیا هم خیر نشته ځکه د دوی ملا امام کلینر مامور سماورچی هر څوک د استخباراتو غړي دي پاکستان ډېر کار کړی ده. هسې که خپل ستراتیژي ته بدلون ورنه کړي زه باور لرم چې دوی به خپل پلانونو کې ناکامې لکه څنګه چې تاسو ویلي او داغلی ذبیح الله مجاهد ویلي دي. موږ له ګاونډیو سره ښې اړیکې غواړو او د افغانستان جیوپولیټیک جغرافي موقعیت همداسې دا ترانزیتي لاره د مرکزي آسیا او د جنوبي آسیا ترمنځ ده. که پاکستان خپل لار ته بدلون ورنه کړي او د افغانستان سره د یو بین دول د حقوقو او د ملګرو ملتونو د حقوقو په بنسټ ګاونډیتوب ونه کړي دا د دوی اقتصاد نور هم خرابیږي او د افغانستان لپاره هغه پخواني خوبونه شیدل چې دا به تل جګړه وي. زه باور لرم چې نړۍ هم نور د افغانستان له شکو سره ده او دلته باید یو داسې حکومت چې اساسي قانون لري د ملګرو ملتونو د هغو غوښتنو سره سم جوړ شي دا به د پاکستان او د ټولو ګاونډیو په ګټه وي. موږ یوازې پاکستان سره ستونزې نه لرو. ایران هم په دې وخت کې د امریکا لپاره ځینې هغه کلین تر سره کی پاکت کې هغوی هم ډېرې غوښتنې لري. هغوی هم ډېر په دا پنځه کلو کې مخته شوي ډېر مخکې راغلي حتی په پولو کې او زموږ اوبو دوی ته په وړیا توګه ورغلي دي او راغلو د کنال د سین په سر باندې جوړول د افغانانو کار ده او د افغانانو څنګه د کله چې حکومتونه قوی کیږي خامخابه زموږ وګو مهار کیږي دینه هوادوال به هم وسیږي موږ به خپل هواد رغو په صورت چې وسینی چارواکي چې طالبان دي د افغانستان د خلکو غوښتن ته غوږ نیسي او دلته یو مشروع حکومت چې د افغانانو په خوښه وي جوړ شي دا به هم د سیمې او د نړۍ د هیوادو لپاره هم کوي او افغانان به هم نور له دې نه زیات لا تمیلونه زیات مهاجر شوي دي او لا هم هجرتونه کوي او دا به یو تلپاتې سولې ته مخه کړي. د پاکستان حکومت غوښتنې نور فکر کوم چې هغه خوبونه چې دوی لیدلي چې افغانستان به دوی پنځمه صوبه وي او په افغانستان کې به دوی لوړ لاسته دي دا یې له اوبو سره لاو شوي دي. ښه به دی چې د یو ګاونډي په توګه له موږ سره مخکې لاړ شي. دا د دوی د خلکو په ګټه ډېر تمامېدی چې او بل د ډیورنډ کرغړنې کرښې چې دېرش کاله نور پوره کېږي قرارداد دوی دې ته هم ډېر اوسېږي کوشش کوي چې د نړیوالو او د خپلو خلکو توجه د افغانستان لور ته راولي ځکه ټي ټي پي په افغانانو بهانه کوي. دا د افغانانو کار نه ده. دوی دې هڅې وکړي موږ چې دا پنځوس کاله زموږ د حکومتونو مخالفین ساتل په بربند ډول د مجاهدینو تنظیمونه هلته وو د طالبانو هلته وو او دوی به ویل چې خدای دې نه کړي زموږ سره نشته.
مالی اندر سب خو یو څه ظاهر دي چې طالبان داسې چې ښکاری بی اړیکو نه دي. مثلا سراج الدین اخانی د ټي ټي پی او د پاکستانیانو ترمنځ دوه واري د خبرو منځګړیتوب وکړ بلکې درې واري په اوایلو کې. یعنی هغه دغه مسایلو ته په کتو دا چې دوی ډیر وخت په پاکستان کې پاتې شوی دي په هغه سیمو کې چې ټي ټي پی اوس ډیر فعالیت لري او نورې ډلې په همدې خاطر باندې د پاکستان حکومت دغه څرګندونې کړې دي وایي. یعنی په دې برخه کې غواړم چې په خپل طالبان هم هغه څه چخکاری په دې مسله کې یعنی ډیر د ملامتۍ ګوته که ورته ونه نیول چې هغه څه به هم ښه نه وي. دوی په خپل منځګړیتوب کړی دی د اړیکو او دغه ته په کتو باندې دا وایي. او تر څنګ یې مثلا هغه وسلې چې امریکا پرېښودلې هغه په پاکستان کې وسلوالو ته ورسېدلې او د طالبانو د حکومت په موجودیت کې دغه ټول مسایل باعث شول چې د طالبانو سره د پاکستان اړیکې یو څه سړې شي او بالاخره دغه څرګندونی وشي. دوی پر ضد
په رښتیا هم زما په اند د طالبانو چارواکو هغه منځګړیتوب چې د پاکستان استازي براتله او دوی کاول چې په سره یو لویه ډیپلوماتیک او استخباراتي اجتماع چې سوی ده او د پاکستان حکومت دا یو راز یو رقم چالو چې وی وای نړۍ ته کوته چې دا دوی سره دي. په داسې حال کې چې اړیکه به ځکه لري چې هغه هم پښتانه دي د خو هم پښتانه دي افغانان دي دا په دې معنا نه دوی د خپل امنیت ونیسي. موږ پنځوس کاله د جګړې او د توریزم قرباني شوي یو. دوی دا هم هڅې وکړي د خپل هیواد او خلکو لپاره د کوښښونو کې ښه طرزالعملونه دي په کار واچوي تر هو د افغانستان لورې دوی ته څه خطر پېښ نه شي. او دا چې منځګړیتوب شوی دا خو اوس دغه مولانا فضل الرحمن هم راځي د اړیکو لپاره منځګړیتوب کوي. دا دې معنا نه لري چې دوی به مستقیمه نوغوی تنظیموي بلکې بیا وایم چې دا د پاکستان لورې جوړ شوی او د هغوی د کنټرول لاندې خلک دي او خپله د خپل امنیت ورته سم کړي. دا او پاتو د وسلو په کله غواړم د وسلو خبره به بيخي وایي خو ته پریدو پاکستان زموږ د هیواد اردو درس کله مخکې ټول چرکلې زموږ ټول وسلې هلته دي. دوی کله شنکوب حکومت زموږ ټانکونو تیاری وسره دي او دوی سره دغه توریستي لري دوی
بلې. مګر د وسلو خبره خو خپل امریکایي چارواکم کړیو هغه بازارونه چې په دغه سیمه کې او په سرحدونو کې چې آزاد بازارونه ویل کېدل چې طالبان له دغه لارو ډېرې زیاتې مالیه او پیسې ترلاسه کوي. یعنی دغه راپورونو کې راغلي دي او خلکو له امریکا سره د مسایل شریک کړي دي.
جګړه امریکا ولې پریږدي دوسی ولې دا مذاکرات دا چې وکړي چې یو ګډوډشن نه غي اوس جمهوریت سقوط کوي طالبان واک تر کېږي. واضح خبره طالبان نه تاګي او انقلاب بلل شو او په سرحدي ولایتونو کې وسم د ټولو پولیس کنټرول څوک نشي کولای. وڅه پولیس ورته 2500 کیلومتر سرحد لري د دې کنټرول باید خپل پاکستانیانو کې او وسلې زموږ ډېر وسلې پاکستان ته ورغلي دي. په دې کې هم د پاکستان د استخباراتو لاسو دوی په خوا هم د نورو توریستي ډلو په واسطه د افغانستان ډېر وسې وړي دي. دا نو نشي کړی چې اوس ټول ملامتیا په طالبانو راچو. طالبان واک کړی دي فکر نه کوم چې اوس په وسلې پاکستان ته ورولېږي. خو دا چې په اول اوایلو کې څنګه چور شوی څنګه وسلې توریستان لا ته ورغلي دا پښتنه باید د ناټو د غړي وادو د امریکا همداسې د ګاونډیانو او د هغې وادو چې طالبانو د امریکا ترمنځ امضا کړی ده لوغونه به دوی
سلامت اوسې 15 دقیقې بس هم دلته ختمیږي له تاسو اوریدونکو کوم کورمن کورمودان مننه کوم او له احمد خان اندر سه مننه چې په دغه بس کې را سره اشتراک وکړه
کورمودان مننه